زمن غغله ازادي رادیو او ریډیو درنو دوستانو د محل د مسپخین دوه بجې دي سلای سقسی خلقیم روانه خبرونه ته مو هر کله کوم او د ته مو ربولم چې د دې اونۍ د دې خبرونه د هغو مطالبو پوریدو کې را سره ملوسی چې د خپل همکارانو په مرسته مې درته چمتو کړی دي. هیده دنی بی چی پا دی اخبارونه که امان امیرزه ده ستردیو تخنیکی چاری پر مخ بیی ده طولو ریپورتونو پا سر که ده ریپورتاوری چی ده امریکا ده دفاع وزیر وی پر طالبانو تر نورو پوزی فشارونو روسته چی ده دل نور هم کمزوری شی لدوی سر دروغ جور خبر مناسبی دی. خو ده دی او نور موضوعاتو تر ورولو مختبه لمره ده افغانستان خبرونو بارو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د بخښنې پر قانون جوړ اندیښنه څرګنده کړې. راپور نوای د کندهار په پښمول سیمه کې 15 بهرني عسكر وژل شوي دي. را سره اوسې بهرني خبرونه به هم واوري. دا هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د بخښنې په قانون جوړ اندیښنه څرګنده کړه او ویل چې د دغه قانون له توشې کې دوه سر به په افغانستان کې د سولې او عدالت بهیر ته زیان ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر استاذ میرمن نورا نایلند نن په کابل کې خبريالانو ته په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو نوي راپور وړاندې کولو پر وخت وویل پر دې قانون باید لسره غور وسی. که څه هم دغه قانون د ملي شورا لخوا تصویب سو ورسته جمهور رئیس حامد کرزی رد کړ، خو څه موده مخکې د ولسی جرګې دوه پر درېمه برخې غړو لخوا تایید او ورسته د اجرا وړ وګڼل سو. راپور نوای د کندهار د پښمول په سیمه کې د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 بهرني عسكر وژل شوی دي. په کندهار کې د پولیسو یو چارواکی چې نوم لوشو ولې ډډه کول ازادي رادیو ته وویل پیښه 13 ورځې نه وخت وسوه. هغه وویل د بهرني ځواکونو د موټرو پر کاروان لمړی چاودنه وسوه او بیا پر وسلوال برید وسو. په دې پیښه کې د 15 تنو بهرنیو د وژل کېدو خبر تر اوسه په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو نه دی تایید کړی. د کندهار ولایت ترسنوي دفتر هم په دغه چاودنه کې وسلواله حمله کې د 15 تنو بهرنیو عسکرو د وژل کېدو خبره تایید کړی ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند او روزګان ولایتونو کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات د ملي اردو ځواکونو په لاس ورغلي دي. د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې 6 تنه وسلوال مخالفین د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې وژل شوي او د طالبانو د یو قومندان په ګډون 2 تنه نور د روزګان ولایت په شوري ولسوالۍ کې. په اعلامیه کې راغلي چې په ترلاسه شوو وسلو کې یو مل پیکا، کلاشینکوفونه او څوکړي ماینونه شامل دي چې د ملي اردو د ځواکونو لخوا نیول شوی دي. د دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په مرجع کې ګڼ شمېر ماینونه چې د وسلوال مخالفینو لخوا په لارو کوڅو کې شول شوي وو هم شرم شوي دي. په خوست ولایت کې بهرني ځواکونه وایي چې تیر شپه د وسلوال مخالفینو او افغان دولتي ځواکونو ترمنځ وسلوال نښته کې دوه کوچنیان وژل شوي او څلور تنه نور ژوبل شوي دي. په خوست کې د بهرني ځواکونو د رسنیو مسؤل جګړن پلاټ ویلي چې وسلواله نشط د لشیر په سرحدي ولسوالۍ کې سوي او یو توغندي په یو کور کې لګیدلې چې د وی کورنۍ غړو ته مرګ شو پلاړه ولې ده. شغل پلاټ ویلې چې جوبل سوي کسان د دوی روختون ته وړل سوي. تر اوسه معلومه نه ده چې توغندي د چا لخوا توغول سوي و، خو چارواکي وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 55 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 540 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سموي. زو نړیوال خبرونه تر لږ وروسته وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له پاکستان سره په لوړه سطحه خبري پیل کړې. د پرون ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې چې تل ستونزمنې وي یو نوی مرحله پیل شوه. له کلینټن او نورو امریکایي چارواکو سره په دې خبرو کې د پاکستان لوري دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی
د خبرو مشرکوله. په پاکستان کې د افراطي اسلامي ډلو په وړاندې د دغه هیواد مخ په زیاتیدونکو اقداماتو ته په اشاره کلینتن د پاکستان د هلو ځلو ملاتړ وکړ. وی ویل چې دغه مبارزه د امریکا مبارزه هم ده.
We recognize the central role that Pakistan plays in promoting
چې د امن او سوکالۍ پر اوستو کې د پاکستان مرکزی رول لوبوي منو او دا کار یوازې د ځان لپاره نه بلکې د ټولي جنوبی آسیا لپاره کوي. په پاکستان کې ثبات او سوکالۍ د ټولو په ګټه ده. د دې هیواد مبارزه زموږ مبارزه هم ده. ټاکل سوی چې په دې خبرو کې به امنیتي همکاري من جمله د بی پلوټ الوتکو او هلیکوپټرو لپاره چې د افغانستان پولې ته نږدې د سخت دریځو پر ضد مبارزه کې به ورڅخه کار اخیستل کېږي د پاکستان غوښتنې هم وڅېړل سي. چارواکي وایي متحد ایالات او روسیه د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې د نوي تړون لپاره لومړنۍ موافقې ته رسیدلې. دواړه خواوې هیله مني دي چې په راتلونکو دوو اونیو کې یعنی د اپریل په اتمه به د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې دغه تړون لاسلیک سي. د کرملین د مقاماتو له قوله پرون ویل سوي چې د دغه نوي تړون په اړه موافقه سوي، خو د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس ویلي چې د دې تړون په اړه پر ځینې موادو کار لا پاتې دی، خو ده وویل چې دا تړون به په راتلونکو څو ورځو کې هغه وخت چې جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف خبرې سره وکړي بشپړ سي.
We are, I think, very close to having an agreement.
دا وایي زه فکر کوم موږ یو داسې تړون ته چې د سټارټ د تړون ځای به ونیسي ډېر نږدې سوي یو، خو موږ به تر هغو پورې یو تړون ونه لرو چې جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس مدویدیوف د خبرو یو بل فرصت پیدا نه کړي. دا نوی تړون به په 1991 میلادي کال کې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو په برخه کې د سټارټ د تړون ځای ونیسي چې د واشنگټن او ماسکاو ترمنځ سوی و او اعتبار یې په تیر دسمبر کې ختم سو. دواړو جمهور رئیسانو د تیر جولای په میاشت کې ویلي وو چې د نوي تړون له مخې به د دې امکان پیدا سي چې دواړه هیوادونه له 1.5 تر 1.5 پورې اټومي سروکې یا سرګلولې راکم کړي. د ناتو تړون د روسیې د غوښتنه رد کړه چې له دغه تړون څخه یې په افغانستان کې د کوکنارو په لمنځړلو کې د رول لوبولو غوښتنه کړې وه. د روسیې د مخدر موادو پر ضد د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف پرون په بروسل کې د ناتو له سفیرانو سره وکتل او وړاندیز یې وکړ چې د ناتو ځواکونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتو لخوا اجازه ورکړي او ورته د مسؤلیت وسپارل سي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په لمنځړلو کې خپل رول ولوبوي. د ناتو تړون ویاند جیمز اپاتورای وویل چې د مخدره موادو ستونزې په وړاندې باید په احتیاط چلند وسي څو ولسی خلک لا انا اټومخ وانه ربی. هغه ویل دا تړون به د مخدره موادو او د قاچاقونکو او د هیروینو د لابراتوارونو په ضد مبارزه ته دوام ورکړي، خو له بيوسو خلکو سره به کوکنار کړي کار نه لري. د ناتو ویندول دا تړون د روسیې اندیشنې درک کولای سي چې وايي په روسیې کې شاوخوا 200,000 کسان په هیروینو او مورفینو روږد دي او هر کال په لسکونو سره کسان د غستونځي په خاطر مري. د اردن پاچا دوهم عبد الله نن وویل چې په ختیځ بیت المقدس کې د يهودانو لپاره د ودانیو پلان چې اسرائیل تر هغه کړی د منځني ختیځ د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړی ده. پاچا عبد الله خبرداري ورکړ چې اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې له اور سره لوبي کوي او زیاته یې کړ چې که اسرائیل د نړیوالو قوانینو څخه تخطی کوي د عکس العمل لپاره ټول سیاسي، قانوني او ډیپلوماټیک لري خلاص دي. د اردن د پاچا په وینا خلک له دې پروسې چې هیڅ ډول واضح نتیجه نه ده معلومه ستړي سوي دي. د ویل چې نړۍ له داسې یوې رښتونې مرحلې سره اوس مخامخ ده چې یا باید د تشدد یوې بلې دورې ته ځان تیار کړي او یا هم د دوو دولتونو د تاسیس د پالیسۍ پر اساس د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هوارې لپاره ښکاره او حقیقي هڅې وکړي. ټاکل سوی چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د عربي هیوادونو سرمشریزه په لیبیا کې جوړه سي. په دې غونډه کې به د عربي هیوادونو رهبران د عربو د سولې د طرحې تمدید غور وکړي. دغه طرحه په 2002 کال کې جوړه شوې وه. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ویل د بل عربي مشرانو وغوړي چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د غیر مستقیمو خبرو ملاتړ وکړي. بان کی مون د سرګندونې منځني ختیځ ته د خپل روسي سفر پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته معلوماتو ورکولو وروسته وکړي. بان کی مون خبريالانو ته ویل چې دای د عرب لیگ په سرمشتي سکه د خبرو لپاره د لیبیا پلور روان دی. بانکی مون د بی اعتمادۍ هغې ستونزې ته په اشاره چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نویو کورونو د جوړولو په اړه د اسرائیل پر پلانونو راپورته سوي وویل، د یو عربیا له اسرائیلو غواړي چې له دغو آبادیو لاس واخلي. د ملګرو ملتو عمومي منشي پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ وکړ چې د باور د فضا د رامنځته کولو او د خپلو مسؤلیتونو د پر ځای کولو لپاره دي زیاتې هڅې وکړي. دا خبرنا.
دو بجې او لس دقیقې دي. زمون غږلا ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2290 او په کابل کندهار مزار شریف هرات او جلال آباد کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. په روانه خبرونه کې د امریکا دفاع وزیر پر طالبانو تر نورو پوځي فشارونو او د دې ډلې تر کمزوري کېدو وروسته له دوی سره د روغې جوړې لپاره مناسب د خبرو کولو مناسب وخت ګڼي. د طالبانو د دوهم مشر ملا برادر پر ځای نوي کسان وټاکل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به د روان کال د وږي میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. ګڼو قومي مشرانو او د مدني ټولنو استازو له دولتي کرسیو څخه د حقوقو کسانو لري کېدو غوښتنه وکړه چې له قانون سره غړاوی کوي. په کونړ کې تنکي ځوانان د انګلیسي ژبې په زده کړه بوخت دي.
ایمانم د حبیب الله کورس تر اعظم دا څلور میاشتې وشولې ابي سیم پکې زده کړې ده.
په کوټه کې بیا ګڼ شمېر افغانان شکایت لري چې افغان ځوانان شکایت لري چې دوی ته تر اوسه د کانکور ازموینې اعلان شوي خو نتایج نه دي رسیدلي. نور مطالب باندې خبرونه کې درته وړاندې کوو. د دې خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې لپاره اوس مناسب وخت نه دی او نورو پوځي فشارونو ته هم اړتیا ده تر څو دغه ډله کافي کمزوري شي. ګیټس د څرګندونې پرون د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. په همدې حال کې د حزب اسلامي ویاند وایي که امریکا له پلان سره سم د راتلونکي کال له نمایي څخه د ځواکونو وتل عملي کړي دا ډله تیاره ده چې سوله وکړي او د طالبانو او دولت ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل د نوري اسنوري څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې لپاره اوس مناسب وخت نه دی او وی ویل چې نورو پوځي فشارونو ته هم اړتیا ده تر څو دغه ډله کافي کمزوري شي. ګیټس پرون د امریکا د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې وویل
The shift of momentum is not yet strong enough to convince
the Taliban پر ضد جګړه کې تر اوسه قوي بدلون نه راغلی تر څو Taliban مشران داسې فکر وکړي چې دوی دغه جګړه بایلی او هر کله چې دوی داسې احساس کړي چې نور جګړه نشي ګټلې هغه وخت خی دي تر څو خکړي چې روغې جوړې ته غاړه کېږي. ګیټس له طالب مشرانو سره د خبرو په اړه شک په داسې حال کې ښکاره کړ چې د دولت مخالفې یوې بلې مهمې ډلې حزب اسلامي پرون وویل چې که واشنگټن خپل پلانونه عملي کړي او په راتلونکي کال کې له افغانستان د ځواکونو وتل پیل کړي دا ډله دې ته تیاره ده چې سوله وکړي او د طالبانو او دولت ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. د حزب اسلامي د ډلې ویان محمد داود آبیدی وویل د ګوند د کابل حکومت د سولې د پلان د وړاندې کولو پریکړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه وینا په عکس العمل کې وکړه چې د 13 دسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي افغانستان ته 10,000 نور عسکر ولیږي خو له دې هېواد به د ځواکونو د وتلو پروسه هم د 2011 کال له نیمایي څخه پیل شي. خاغلی عبیدی له رویترز آژانس سره په مرکه کې وویل چې دا یو منل شوی خبره ده چې وایي دښمن تل دښمن نه وي او دوست هم تل دوست او زیاته کړه که د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیواله ټولنه غواړي چې له افغانستان نه ووزي نو موږ کولی شو ورته د مناسبو شرایطو په رامنځته کولو کې مرسته وکړو. داسې شرایط چې دوی وکولی شي په ابرومن ډول له دې هېواده ووزي. امریکایي مقاماتو ټینګار کړی چې له افغانستان نه به امریکایي ځواکونه د دې هېواد عیني شرایطو ته په پام سره په تدریجي ډول باسي. دوی ویلی په افغانستان کې بهرنۍ ځواکونو ته تر هغه پورې اړتیا ده چې دا هیواد د امنیت ساتنې لپاره په خپل پخو درېدلی نه وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن د کانګرس استماعي غونډې ته په خبرو کې د افغان دولت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه په احتیاط نظر څرګند کړ او ویل چې د امریکا دغه جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند حکومت یو 15 فقرهي پلان وړاندې کړی چې پکې د روان کال له جولای میاشتې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې په پیل او په شپږو میاشتو کې په بشپړه توګه د ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم روانه اونۍ تایید کړ چې د اسلامي ګوند له استازو سره یې کتلي دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د دولت یوه مخالفه وسلواله ډله دا ډول وړاندیز کوي او وایي چې دوی به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر هغه پلان قناعت وکړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی. د اسلامي ګوند استازو ویلي دوی هیله مند دي چې د ملګرو ملتونو چارواکو ته به قناعت ورکړي چې له وسلوالو مخالفینو سره اوس د یوه جوړجاړي مناسب وخت دی. د حزب اسلامي ویان محمد داود آبیدی وویل د ملګرو ملتونو چارواکو له دوی څخه غوښتي چې ورسره وګوري. هغه همداراز وویل چې په پام کې د اروپایي اتحادې له استازو سره هم وګوري. خو د دې اتحادې د دفتر یو مسؤل اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې دی له کومې غونډې خبر نه دی.
د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه مو د امریکا د دفاع وزارت د څرګندونو په اړه رپورټ واورید. په همدې موضوع پات کېږو. د طالبانو یو قمندان چې امریکایانو د ګوانتانمو له بنده خوشې کړی و، اوس د ملا برادر پر ځای د دې ډلې د عملیاتي چارو قمانده په لاس کې لري. ملا عبدالقیوم زاکر چې اصلي نوم یې عبدالغلام رسول دی، کلونه مخکې نیول شوی او په ګوانتانمو کې بندي و. نوموړی د 2008 کال په ډسمبر کې کابل ته وسپارل شو. هغه په پلچرخي محبس کې یو کال تیر کړ او له خلاصېدو وروسته په یوه کال کې ځان د طالبانو د مشر مرستیالۍ ته ورسوه. د لندن ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې د ملا برادر پر ځای د ملا عبدالقیوم او ملا منصور د ټاکنې په باب په نننۍ ګڼه کې یو راپور خپور کړی چې غټکی عصمت څرمنه وروي.
ډیلی ټلیګراف رسپانه وایي ملا عبدالقیوم زاکر ته وروسته له دې چې ملا برادر نیول شوی د پوځي عملیاتو د قماندې مسؤلیت سپارل شوی دی. دا خبره تیره اونۍ باوري سرچینو ډیلی ټلیګراف ته کړې. تر دې مخکې آر ټي ټي خبري اژانس د سیمه ییزو خبري سرچینو په قول راپور ورکړی و چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د ملا برادر پر ځای دوه تنه نوي مرستیالان ټاکلي دي. ملا برادر د پاکستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې په کراچۍ ښار کې ونیو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسمن د ملا برادر نیونه نه ده تایید کړې. د طالبانو یو ویان سیمه ییزو خبري سرچینو ته ویلي دي چې ملا عمر د ملا برادر پر ځای عبدالقیوم زاکر او ملا اختر محمد منصور د خپلو نویو مرستیالانو په توګه ټاکلي دي. په راپور کې د طالبانو د ویان له خولې ویل شوي چې د دې ټاکنو پیغام دا دی چې د یو تن نیونه د طالبانو پر تحریک او د دوی پر هلو ځلو هیڅ راز اخیست نه لري. ملا عبدالقیم زاکر په 2008 سوي کال کې د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړی شوی و. ویل کېږي چې نوموړی له خلاصېدو وروسته له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شو او ډېر ژر د طالبانو په منځ کې نفوذ وکړ. هغه د کابل په پلچرخي محبس کې هم یو کال تیر کړی، خو تر اوسه پورې د ده د خوشې کېدو علت نه دی څرګند شوی. ډیلی ټلیګراف وایي چې د ولسمشر کرزي دفتر په دې باب له څه ویلو ډډه کړې ده. ملا زاکر د 2000 لومړي کال په دسمبر کې له زرګونو نورو طالبانو سره یو ځای جنرال دوستم ته تسلیم شو. د ډیلی ټلیګراف له راپور سره سم د ملا زاکر د بند مودي اسناد ښیي چې د خپل ساتونکو ته قناعت ورکړی چې د پخپل خوشاله طالبانو سره یو ځای شوی نه و. د ملا عمر دوهم نوی مرسیال اختر منصور د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د هوایي چلند وزیر و. هغه په 2000 لومړي سوي کال د طالبانو د رژیم له پرسیدو وروسته تر ډیرو پورې پټ و، خو وروسته له ملا عمر سره یو ځای شو. ملا عمر د دغو دو تنو په ټاکلو سره د ملا برادر مسؤلیت په دوو برخو وویشه. په داسې حال کې چې ملا زاکر د عملیاتي چارو قمانده په غاړه لري، ملا منصور ته د لوژستیکي او اداري چارو مشري سپارل شوې ده. پخوا دا دواړه مسؤلیتونه د ملا برادر په غاړه وو. ځینې څارونکي د ملا برادر نیونه طالبانو ته یو لوی ګوزار بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې د نوموړي نیونه د ولسمشر کرزي د سولې پلان ته لوی ګوزار وو.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زمن خلاصادي رادیو اوري 2:00 او 3 دقیقې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته هر ارخیص تیارنیولې. د دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبري اعلان وکړ. د ولسی جرګې انتخابات په روان کال د وږی میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به ډیره هڅه وکړي چې د ولسی جرګې انتخابات په شفاف ډول ترسره شي او یو اونۍ وروسته به ملي او نړیوالو څارونکو ته د څارنې د کارتونو ویشل هم پیل کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبري راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه په رسمي توګه اعلان کړه. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل کوم کسان چې غواړي د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید د روان کال د حمل یا وری د میاشتې له 13 د سوري یا غوي د میاشتې تر 14 نیټې پورې د دې کمیسیون په ولایتي مرکزونو کې خپل نمونه ولیکي. د ښاغلي نجفي په خبره د ولسی جرګې د کاندیدانو تر نوملیکنې وړاندې یوه اونۍ هغوی ته د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ولایتي مرکزونو کې لازم معلومات ورکول کیږي.
از 24 الی 30 حمل کسای بخواه کوم کسان چې په انتخاباتو کې ځانونه کاندیدوي د حملت څلېرویشتمې تر دېرشمې نېټې پورې دي د انتخاباتو مرکزي او ولایتي دفترونو ته ورسي او د کمیسیون لخوا برابر شوي معلومات یې ترلاسه کړي. کله چې دوی د انتخاباتو او کاندیداتورۍ د پروسې په اړه معلومات ترلاسه کړل، بیا به د دوی د نوم لیکنې لړۍ پیل سي.
د سرګند کړه چې د ولسمشتۍ لتیرو انتخاباتو څخه دوی ښه تجربه ترلاسه کړي او دا ځل به هڅه وشي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات په پوره شفافیت او عدالت ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شفاف انتخاباتو په هدف یې د ټولو ولایتي مرکزونو مسؤلان تبدیل کړي او 15 تنه ولایتي مسؤلین چې په تیرو انتخاباتو کې د ګډوډیو په جوړولو تورن و له خپلو دندو لري شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي وویل چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته تر ډیره مالی امکانات هم برابر شوي او په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم دوام لري.
در رابطه با مسائل مالی در حدود بالاتر از 100 میلیون دلار آماده
در مالی مسائل پاره باید وایم چې څه باندې 100 میلیون دلار برابر سوی او موږ یو 150 میلیون دلار ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو ادارې ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. موږ هیله منو چې د انتخاباتو د عملی پروسې تر پیلېدو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی ستونزې حل شي.
په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ادارې ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا د تیرې سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به د ولسی جرګې د انتخاباتو له پروسې سره له هر پلوه مرسته وکړي او په تیرو انتخاباتو کې درغلیو ته په کتو سره ولسمشر کرزی ورسره ژمنه کړې چې د انتخاباتو په خپلواکه کمیسیون کې به مهم بدلونونه راولي. ښاغلي ډیمسټورا وویل چې جمهور رئیس کرزی منلي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له 15 غړو څخه به 2 تنه هم بهرانیان وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی شل ورځې مخکې له جمهور رئیس کرزی نه غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 تنه غړي معرفي کړي ترڅو د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې په محل شکایتونه وڅېړي. ټاکل شوی وه چې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د جوزا یا غبرګولي د میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو دا انتخابات د اقلیمي، مالي او لوژستیکي ستونزو له امله د روان کال د سنبلې یا وږې د میاشتې 28 نیټې ته وځي.
د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د ټاکل کېدو په اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو څرګندونې واورېدې چې وایي د انتخابات به د روان کال د وږي په 28 ترسره شي. دوی همداراز وویل چې راتلونکې اونۍ به ملي او نړیوالو څارونکو ته د څارنې کارتونه وویشي. بلورته د سولې د ملي مشورتي جرګې کمیسیون به وایي چې د دې جرګې د جوړولو لپاره تیاری دوام لري او لسګونه کسان د جرګې د جوړېدو د ځای په آماده کولو بوخت دي. د سولې ملي مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د روان کال د ثور یا غویي میاشتې په 12 نیټه په کابل کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان هم له دې جرګې څخه ملاتړ کړی او ویلي دي چې تخنیکي مرستې به ورسره وکړي. قدرمنو دوستانو، اوسم کابل چپ او ورځپاڼو ته د کتنې واره رسیدلی چې احمد زبیر ژمنې پاڼې راډوي.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې ته په اشارې سره د امریکایي چارواکو له قولې لیکلي دي چې ایران په افغانستان کې د امریکا هڅې کمزوري کوي، په مطلب کې راغلي چې ایران باید د افغانستان له حکومت او ملت سره همغږی واوسي او رغنده اړیکې ورسره وپالي. ورسپانه په یو تحلیلي مطلب کې د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ وروستۍ خبرې اترې څرګندې دي او پوښتلې دي چې آیا له اسلامي حزب سره تفاهم به په هیواد کې سوله راوستلی شي. ملي ارمان ورسپانه د خپل نن نیګړې په سرمقالې کې په افغان دولت انتقاد کړی چې له خپل مخالفینو سره نرم چلن کوي. په سرمقالې کې راغلي د طالبانو مشر مولا محمد عمر یو داسې کس خپل مرستیال ټاکلی چې د کابل د سرخپل له زندان څخه آزاد شوی و. انیس دولتي ورسپانه د خپل نن نیګړې په سرمقالې کې د افغانستان په بیارغونه کې د چین پر رول تبصره کړې او لیکلي دي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا پیاوړی او رغنده رول لوبولی شي. ورسپانه همدارس په خپل لومړي مخ کې له بیجنګ څخه د جمهور رئیس حامد کرزی د کتنې څو عکسونه هم خپره کړی دي. ملي ارمان ورسپانه په یو مطلب کې په ایران انتقاد کړی چې د مخدره موادو افغان قاچاقونکي په اعدام محکوموي خو د هغوی ایرانی ملګري بیا له زندان آزادوي. د 800 ورسپانه سرمقاله په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د روانو ستراتیژیک مذاکراتو په اړه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر سر له امریکا نه باج واخلي. هشت سو په یو بل مطلب کې چین ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي سفر هم څیړلی او چین یې په سیمه ییزو معاملو کې یو مهم لوری بللی. سرنوشت ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا په پالیسیو انتقاد کړی او د یوې چینایي ورځپاڼې په حواله یې لیکلی دي چې د افغانستان روانې ستونزې د امریکا د ځان غوښتنې د پالیسیو نتیجه ده. په مطلب کې په دې ټینګار شوی چې د افغانستان مسله یوازې په امریکا پورې اړه نه لري، بلکې دا یوه نړیواله مسله ده. سرنوشت په خپلې سرمقالې کې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو د شمیر ډیرېدو ته اشاره کړې او لیکلی دي چې دا بهیر په افغانستان کې په شاتګ ښیي. په سرمقالې کې راغلی دي چې افغان دولت باید په خپلو سیاسي او اقتصادي تګلارو کې ژور بدلونونه راولي چې له هېواده د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي. هیواد او اصلاح دولتي ورځپاڼه هم بیلابیل تحلیلي مطالب خپاره کړي دي. هیواد په خپلې سرمقالې کې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هلې ځلې څېړلې او په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره د سولې او خبرو اترو د لارې له راخپلولو پرته بله چاره نشته. خو اصلاح بیا په دې اړه په یو مطلب کې پوښتلی دي، ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ ولې د سولې په لار کې خنډونه رامنځته کوي؟ خدمتګار ورځپاڼې په یو مطلب کې د اسلامي کانفرنس د مشر هغه خبره راخیستې چې ویلي دي بهرنیان د افغانستان نه په وتلو کې بیړه نه کوي. خدمتګار همداراز په یو بل تحلیلي مطلب کې په واشنگټن کې د امریکا او پاکستان وروستیو ستراتیژیکو مذاکراتو ته په اشاره سره لیکلي دي چې پاکستان د لا ډیرو امتیازاتو په لټه کې ده.
زمن غږ لازده رادیو اوری 2:28 دقیقې دی. قدرمنو دوستانو، مخته تر دې چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د بشری حقوقو په اړه د یو کلن ریپورت د خبرېدو موضوع وڅېړو چې د افغانستان د بشری حقوقو په هکله یې هم اندېښنه څرګنده کړې ده. نن پنجشنبه ورځ ده او لکه د تل په څېر له 3 تر 5 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې د رموز ازادۍ خبرونه خبرېږي. عصمت سروان او قادر حبیب د دې خبرونې قربانه دي. عصمت سروان اوس په سټډیو کې د سروان صاحب کده وایس چې د نن ورځې په پروګرام کې په کومې موضوع بحث کوي؟
زیاته مننه. نن ورځ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکرستل یو ویاند، بریج جنرال اریک ترمبلی زموږ میلمه دی. بریج جنرال اریک ترمبلی به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو عملیاتو او د دوی د راتلونکو پلانونو په باب زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. قدرمن اوریدونکي کولی شي چې خپل مشکلات او مسایل او همداراز وړاندیزونه په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې دوی ته مطرح کړي.
ډیر زیاته مننه. په دې هیله چې اوریدونکي د موضوع په پام سره له 3 تر 5 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې درنوځي ازادۍ پروګرام ته ټلیفونونه وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وزي په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره د عالي کمشنرۍ لخوا کلنې راپور خپور شو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه او په افغانستان کې د جنګي مجرمانو د عفو پر قانون اندېښنې څرګندې کړي. په دې اړه په مخړې د مجاهد جواد راپور ده.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو ادارې په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د عفو پر قانون باندې ژور اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې په دې توګه په دې هیواد کې سوله او عدالت نشي راتلای. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر استاذې میرمن نورا نایلند د پنځشنبه په ورځ کله چې په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه د عالي کمشنر راپور وړاندې کاوه څرګنده کړه.
It's a real concern the amnesty law because it does give a blanket immunity.
دا فده قانون په اړه پر اختیار هم چند اندېښنه موجوده ده، ځکه په دې سره په جنګي مجرمینو باندې د معافیت پرده چول کیږي او په دې سره بیا سوله او عدالت نشي تامین کیدی او د هر ثبات ته زیان رسوي، قربانیانو ته ناسم پیغام انتقالیږي. له همدې عمله ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک میسون، مدني ټولنې او د بشري حقوقو نور مؤسسې ټول دغه قانون لغوه یا پرې بیا غور کول غواړي.
د جنګي مجرمینو د قانون د افغانستان د ولسي جرګې لخوا سمو د وړاندې تصویب شوی و او د جمهور رئیس ویاند وحید عمر ویلي و چې د قانون ځکه د ولسمشر لخوا توشیح کېدو ته اړتیا نه درلوده چې 2/3 برخه وکیلانو ورته د تایید رای ورکړې و او کله چې داسې وي نو د افغانستان د اساسي قانون له مخې ورته د قانون نوم ورکول کیږي. د راپور یو بل مهمه برخه د ملکي تلفاتو په اړه و چې نوموړي داسې روښانه کړه.
2412 civilians losing their lives last
2012 ملکي وګړو تیر کال په جګړو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. 24% یې د مخالفینو لخوا او 25% یې د حکومت پلو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه راز د دې کال په لومړیو دوو میاشتو کې 315 ملکي وګړي وژل شوي چې 55% یې د مخالفینو او 9% د حکومت پلو ځواکونو لخوا وژل شوي دي او د 4.5% مسؤلیت یې چا پر غاړه نه دی اخیستی.
دغه راز د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر دغې استازي دا هم وویل چې په انتخاباتو کې ګډون د ټولو افغانانو حق دی او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره لازمه زمینه برابره کړي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه تیری اکثرا په هیواد کې د موجوده جګړو له امله رامنځته کیږي او تر څو چې دغو روانو جګړو ته د پای ټکی کېنښودل شي نو تر هغې به په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب ستونزمن وي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو پیلېږي او د ماخام ترو بجو دوام کوي. قدرمنو دوستانو، نن پنجشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې درنواج ازادۍ خبرونې اوریدل هم مه هیروئ. 2:30 د فرشته جلال زئی سټوډیو ته راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جنګي مجرمونو د عفو پر قانون اندېښنه او خواشنی څرګنده کړه. د کندهار په جوړې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو 15 عسکر وژل شوي دي. په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم د ثبت نیټه اعلان شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او دغه هیواد د پوز له لوی درستی سره پر مهمو مسئلو خبرې وکړې. چارواکي وایي متحده ایالات او روسیا د اتمي وسلو د کمولو په برخه کې د نوي تړون لپاره لومړنۍ موافقې ته نږدې شوي دي. د اردن پاچا دوهم عبدالله وایي په ختیز بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د ودانیو پلان چې اسرائیل طرحه کړی د منځني ختیز د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر اسرائیل او فلسطین غږ کړی دی چې د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي.
د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان روزنیز پرختي مرکز د قانون د تطبیق په اړه په یو ربل شوی کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې ټول د پګړه د حکومت له څوکیو څخه هغه زورواکان لري کړی چې قانون تر پښو لاندې کوي. دغه کانفرنس ته نن په جلال آباد کې لسګونه تنه قومي مشران او د مدني ټولنو استازي او نور وټول شوي وو. داود وفاله ننګرهار راپور لري.
د افغانستان د روزنیز پراختیایي مرکز مشر ډاکټر خوشحال تسل وویل قانون د زورواکو لخوا تر پښو لاندې شوی او نړیواله ټولنه باید د افغانستان د حکومت سره په ګډه لومړی د زورواکانو مخه ونیسي. ده وویل
نننۍ کانفرنس د افغانستان روزنیز او پرمختیایي مرکز لخوا په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې د قانون د تطبیق ستونزې تر سرلیک لاندې جوړ شو. څرنګه چې د مدني ټولنې په تعریف کې راځي چې مدني ټولنه د ولسونو او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري، تر څو د ولسونو د ستونزو د حل لپاره د یو سالم فشار وسیلې په توګه د دولت سره د ولسونو د حقوقو په تامین کې کار وکړي، نو په هیواد کې د قانون نه تطبیق یو ستر ستونزه وه. د کانفرنس د لپاره دایر شو تر څو د ولسونو نظریات راټول شي او دولت ته وړاندې شي څرنګه موږ وشو کولای په خپل هیواد کې د قانون د تطبیق هغه اساسي لارې چارې ولټو چې له بده مرغه په دې هیواد کې د زورواکو لخوا قانون د تطبیق مخه نیول کیږي. سرغړونه ټول د حاکمه طبقې کار دی. ولسونه خو تابع خلک دي قانون ته. مونږ غواړو دغه فرهنګ په ولسونو کې پیاوړی کړو چې ولسونه وشي کولای دغه ستونزو د حل لپاره د مدني ټولنو او د ډلو د لارې چارواکو ته خپل ستونزې ورسي.
د قانون د تطبیق کانفرنس ګڼ خلک ورټول شوي وو. د زاید په نامه وطن ویل ک نړیواله ټولنه په اخلاص د افغان حکومت د پراختیا هڅه وکړي د قانون تطبیق ته په خپل شرایط جوړیږي. دوول
په افغانستان کې هغه وخت کې قانون تطبیقیږي چې نړیواله ټولنه د زړه د خلاصه کار وکړي. زموږ حکومت په اداري فساد کې چې کوم خلک ککړ دي هغه نه یوازې دا چې مجازات کړي بلکې د وظیفو نه ګوښه کړي او د دې کارونو لپاره داسې کسان راولي چې هغه په وطن مین وي.
د روزنیز پراختیایي مرکز لخوا د کانفرنس ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې ژمنه وکړه چې د ولسي او مدني ټولنو غړي به په دوامداره توګه راټولوي او د قانون په تطبیق کې به مرسته ته هڅوي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په جلال آباد کې د پوسټ باکس میره څلور. ازادي رادیو
زمان غرقل آزادی رادیو او رای دو بجه او پورا چلور دش دقیقی دی. دا اطلاعات او کلتور وزارت او دا میوند خصوصی پهنتون ترمز دا یو ترون لمخی شاوخوا و سوا محصلان کوله شی چه یا چوی پهنتون تا جذب شی. دا اطلاعات او کلتور وزارت زوانان و مرستیالوی دا هغ زوانان دی چه پا دولتی پهنتونونو که لجذب سخپات شیوی او دا اقتصادی کمزوری لعمل نشی کوله پا خصوصی پهنتونونو که لور فیسونه ورکری. د میوند پهنتون مسؤلین وایي دوی به د نورو محصلانو په نسبت له دوی څخه 80% کم فیس واخلي. خان محمد سیندی له کابل په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي پلان لري چې په روان لمریز کال کې په زرګونو هغه ځوانان چې دولتي پوهنتونونو ته بریالي شوي نه دي خصوصي پوهنتونونو ته یې معرفي کړي. دا خبره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال محمد ظاهر غوث د پنجشنبې په ورځ د میوند له خصوصي پوهنتون سره د یو تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړه. خغلی غوث وویل
سکال مونږ تصمیم نیولی دی چې شخصي پوهنتون سره تقریبا د 15,000 او تر 16,000 شاوخوا ځوانان معرفي کړو. البته په دې کې پیغلې هم شته. اولیت به انجونو ته ورکو او هغه ولایتونو ته ورکو چې هلته جنگ ځپلې ولایتونه دي، ناامني ډېر دی، او هغه لرې ولایتونو ته چې هلته زمینه تحصیل میسر نه دی.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت د معلوماتو له مخې دوی په تیر کال کې هم کابو 4,000 بې وسې ځوانان چې نجونې پکې هم وې د هیواد خصوصي پوهنتونونو ته معرفي کړي چې اوس مهال پکې د لږ فیس په ورکولو په زده کړه بوخت دي. د میوند د خصوصي پوهنتون رئیس خیال محمد ملکزاده وویل چې د میوند پوهنتون د محصلانو میاشتنی فیس 15,000 افغانۍ دی، خو کوم محصلان چې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت لخوا ورپېژندل کېږي له هغو څخه 80% کم فیس اخلي. د هیواد هغه ځوانان چې تعلیم سره مینه لري او په خصوصي پوهنتونونو کې لوړ فیسونه نشي ورکولی د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت دغه اقدام ستایي. د عارف په نوم یو زلمي د ازادۍ رادیو ته وویل
پانتان مور کړی خو به نتیجه پد شم او اوس په خیر غواړم چې دې طریق نه پانتونو ته معرفي شو او په خیر خپل تعلیم دلته سرته ورسوم. زه ډیر خوشاله یم د دې عمر ځوانان چې دې د سټیره خپل رسد ځوانان لپاره مختاچ ولید. هغه ځوانان چې وضعیت اقتصادي خو خپل بته کول شي چې راسن لا شي او خپل تعلیم پیش مختوي سي، خو دا ډیر خپل رسد هغه ځوانان چې دوی د اقتصادي وضعیت خاني درزه وکړي د لار مختلاش.
خوزوانان وای چې د هیواد لیسو څخه هر کال په لسګونو زره زده کوونکي فارغېږي او دولتي پوهنتونونه د ټولو د جذب ظرفیت نه لري. له بلې خوا په هیواد کې کارونه هم نشته. د همدې له امله کال په کال د وزګارو ځوانانو شمیر زیاتیږي او سخت اقتصادي شرایط ګالي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د برخې معینیت وایي چې دوی پلان لري د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د ځوانانو د زده کړو دوام، کار او روغتیا ته یو لړ پروګرامونه ترتیب او عملی کېدو ته د دولت د نورو ارګانونو په مرسته تدابیر ونیسي.
په میوند پوهنتون کې مو د هغو شاوخوا 100 محصلانو د جذبولو په اړه رپورټ واوري چې په کانکور ازموینه کې پاتې راغلي، خو کولای شي په میوند پوهنتون کې په کم فیس سره خپلې لوړې زده کړې ترسره کړي. د دغه پوهنتون مسؤلین وایي دوی د جګړه ځپلو ولایتونو نجونو ته د لومړیتوب حق ورکوي. د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې کوچنیانو ته د انګریزي ژبې د زده کړې کورس پرانستل شو چې مالي لګښت یې د امریکا سفارت ورکوي. هره ورځ د سیمې په لسګونو ماشومان د انګریزۍ د زده کړې لپاره سره راټولیږي او بهرني استادان روزنه ورکوي. له اسدآباد څخه روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ په پراخه دښته کې د نړیوالو ځواکونو نظامي اډه پرته ده چې هر ورځ د ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکي او هلته د کډوالو له پنډغالي څخه په لسګونو ماشومان د انګلیسي ژبې د زده کړې دپاره یادې شوې اډې ته ورځي او هلته د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د استازي جولس جانسن له خوا درس ورکول کیږي.
HIJKLMNOP HIJKLMNOP QRS QRS TUB TUB WX YZ YZ
جولیس جانسن په وزانګړی مرکه کې آزادۍ رادیو ته وویل چې د تیر کال په اکتوبر کې یوازې دیر شو کوچنیانو ته د انګلیسي زده کړې دغه پروسه پیل کړې وه چې اوس په خاص کونړ کې 200 شاګردان لري. انشاء الله چې د راتلونکو زیاتو میاشتو د پاره به په خاص کونړ کې د امریکا د سفارت په مالی مرسته دغه کار ته دوام ورکړو. اوس مهال د پیل شوي پروژې د پاره 40,000 امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. هغه وایي دوی هڅه کوي چې نورې ډېرې پیسې پیدا او کوچنیانو ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي څو افغانستان په ښه توګه آباد شي. د کوچنیانو د پالنې د شرکت مشر ډاکټر عاشق الله چاته چې د نوموړي کورس د پرمخ بولو چارې سپارل شوي ازادۍ راډیو ته وویل دو تنو زده کوونکو د ځانونو پیژندګلوي څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د کورس پر جوړولو خوښ دي.
زما نوم د جګ الله کورس ته راځم. دا څلور میاشتې وشولې ابسیم پکې زده کړې ده.
نور څه زده کړې دي؟
اصاف زمونږ کله 200 ورځې کله یو یو نیم سل لاس.
زما نوم د زبیح الله څلور میاشتې وشولې دې کورس ته راځم. عدالت ابسیم یاد کړې دي ډراینګ را دا شین راته یې هم یاد کړې
د یادونه ورډ چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې د انیک انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې د کورس ترڅنګ نور شخصي کورسونه هم شته. خو دا لومړی انګلیسي کورس دی چې په یو نظامی اډه کې د امریکا د سفارت په مالی لګښت جوړیږي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسې ازادي رادیو اوري. چارواکي وایي افغانستان چې دیش کلنې جګړې ځپلې او د خلکو نفوس هم ورځ تر بلې زیاتیږي، د انرژي او خوراکي موادو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د اوبو د بندونو او برېښنا کوټونو د جوړولو لپاره میلیاردونو ډالرو مرستې ته اړتیا لري. د افغانستان د اوبو او برېښنا مرستیال وزیر شجاع الدین زیایی وایي د افغانستان د اوبو زیاته برخه ښکته ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او که چیرې هیله دا وي چې هیواد په خپلو پښو ودرېږي نو باید دغه وضع بدله شي. سلطان محمد سرور د رویترز د خبري اژانس رپورت او د انرژي او برېښنا لمرستيال وزیر سره د مرکې پر اساس د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د اوبو او انرژي مرستيال وزیر وایي په راتلونکو دیرشو کلونو کې به د افغانستان د نفوسو شمیر دوه برابره شي او د موږ د اوبو، خوراکي موادو او برېښنا اړتیاوې به هم دوه برابره شي او زموږ د ګاونډیو هیوادونو وضعیت به هم دا شان وي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې سمندر ته لاره نه لري او له کلونو راهیسې له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو په سر لانجې درلودې. د افغانستان جغرافي موقعیت داسې دی چې د دغه هیواد اکثر سیندونه له پیړیو راهیسې په شمال کې د منځنۍ آسیا هیوادونو، په جنوب کې پاکستان او په لویدیځ کې ایران ته بهیږي. پاکستان او ایران په وروستیو کلونو کې د بندونو او برېښنا کوټونو په جوړولو میلیارډو پیسې لګولې دي، خو افغانستان د تیرې دیرش کلنې جګړې له امله نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کوم ګام واخلي. د اوبو او انرژي مرستيال وزیر شجاع الدین زیایی وایي افغانستان هر کال د باران او واورو 50 میلیارد متر مکعب اوبو ترلاسه کوي، خو له بده مرغه د دغه اوبو له دیرش یا 15% څخه استفاده کوي او پاتې برخه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. د اوبو او انرژي مرستيال وزیر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د خپلو پروژو لپاره 100 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او په کابل کې د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو راتلونکي غونډې ته خپل وړاندیزونه او غوښتنې وړاندې کوي.
البته شما میدونید که کنفرانس کابل در پیش است و کنفرانس لندن دایر شد.
البته تاسو په هغه کې چې د لندن کنفرانس وشو او د کابل کنفرانس راتلونکي دی، زموږ لومړنۍ غوښتنه او اولویت که هغه د زیربنا په اړوي یا د کرنې په حق له دی اوبو تامین دی. کچېرې موږ کولای شو د خپل اوبو منابع کنټرول کړو نو هم به زموږ کرنه پرمختګ وکړي، هم به خلکو ته کار پیدا شي او امنیت به ټینګ شي، کافي انرژي به تولید کړو او خلکو ته به پاکې اوبه هم برابرې کړو. د رویترز د خبری آژانس رپورت وایي چې د اوبو دغه ضایعات ښیي چې د افغانستان د تقریبا 28 میلیونو خلکو یوازې 15% کسان پاکو اوبو ته لاسرسی لري.
د امریکا د یوې سوداګریزې مؤسسې په ملاتړ په جلال آباد ښار کې د غلیو د خرڅلو شخصي مارکیټ نن پرانستل شو. د غلیو صنعت په دې وروستیو کې هم په دې هیواد کې دود شوی او چارواکي هڅه کوي دلته یو نړیوال مارکیټ پرانیزي. د مارکیټ چې نن پرانستل شو سملاسي به ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي او د نړیوال مارکیټ پرانیستو ته به لار پرانیزي. له داوود وفا څخه نور حواله اورو.
ننګرهار ولی ګلاغا شیرزی د خصوصي سکتور لخوا د قالینو د مارکیټ د پرانستو په وخت وویل قالینو دن کتبه د پیشرفت هر اړخیزې هڅې په کار اچوي. د وویل
نن په ننګرهار کې یو مارکیټ پرانسته کوو چې دا په موقت ډول هو په آینده کې موږ غواړو چې دا چې د امریکا د حکومت لخوا څخه یو سل نهه شپېته لکه ډالره کومک شوی دي هو په آینده کې د دولس ملیون ډالرو کومک دي چې هغه به موږ انشاءالله ټولو ملي تجارانو د صنعتکارانو ته او په خاص ډول د غالي تجارانو ته د دې دپاره به موږ انشاءالله هغه اسانتیاوې برابرې کړو او دې ته به موږ د دې د پیشنهادونو او د دې د ضرورت په اساس او دې ته خپلې مځکې ورکړو او باید د یوې مارکیټ دلته جوړ شي. خو په خاص ډول زه یادونه کوم چې د افغانستان جمهور رئیس حمید خان کرزي د ملي تجارانو په خاص ډول د قالین فروشانو تجارانو په رابطه خپله د جمهور باندې هدایت وکړي چې د دې سره به هر قسم کومک وکړي.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مهم متصل کومکي وویل د قالینو صنعت د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او دوی به په جلال آباد کې د قالینو د صنعتي پارک لپاره په زر جریبا بې لکړې ځمکه ژر کار پیل کړي. د وویل
امید لرم چې د دې مارکیټ د پرانستو په اساس به زمنګ د قالینو صنعت په افغانستان او په خاص ډول په مشرقي ولایتونو کې یو ستر بدلون به د صنعت په پرمختګ کې راشي، یو انقلاب به راشي. زه تاسو ته دا زیر مبارکي درکوم. یو کال مخکې مونږ تقریبا په همدې تالار کې مجلس سره چې مونږ به صنعتي پارک د قالینو په نگرا کې جوړوو. خوشبختانه خوشبختانه مونږ پرمختګ کړی دی او دغه صنعتي پارک کارونه په تخنیکي لحاظ ختم دي، په حقیقي لحاظ یا په خپله په شروع د کار هلته شروع شوی ده. دا یو مرحله وه چې موږ خپل صنعتکارانو ته څنګه زمینه مساعده کړو چې په افغانستان کې او په خاص ډول په نگران کې سرمایه ګذاري وکړي. البته د قالینو صنعت په برخه کې په څنګ کې دوه صنعتي پارکونه موږ نور هم شیخ مصری دشته کې او بل د شاهي په دشته کې صنعتي پارکونه لرو چې په هغه کې به ټول صنعتکاران د افغانستان په خاص ډول د دې ولایت او د مشرقي زون هلته سرمایه ګذاري کوي.
د قالینو د صنعت د پراختیا په برخه کې ګڼ هغه افغان کډوال چې په پیښور کې اوسیږي په دې لټه کې دي چې جلال آباد ته راکډه شي او دلته خپل کاروبار پیل کړي. خو دوی وایي ژمنه شوی صنعتي پارک باید ژر فعال شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
وخت دو بجې او پوره وڅلوېښت دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، د نن د ازادۍ له راډیو څخه له درېو تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې د رنګ وچې ازادۍ خبرونه په مستقیم ډول خپرېږي. په دې خبرونه کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په اړه بحث او خبرې کېږي. وخت مه هېروئ، له درېو تر پنځو بجو پورې. په بلوچستان کې مشت له دولسمو ټولګیو څخه ګڼ شمېر فارغ شوي افغان ځوانان شکایت کوي چې د کانکور په تیرو ازموینو کې برخه اخیستې وه او سره له دې چې د کانکور نتایج اعلان شول، خو دوی خپل نتایج لا هم نه دي ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال پرکوال میاخیل په رپورټ کې واورئ.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو او په مرکز کوټه کې میشت افغان ځوانان چې له دولسم ټولګي څخه فارغه دی وایي په تیر درلس او اتاتیم لمریز کال کې په کندهار ولایت کې د کانکور په ازموینو کې برخه واخیستله، خو وایي چې یوه اونۍ وړاندې د کانکور د نتایجو پر اعلانېدو برسېره دوی خپل نتایج تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي.
دغه ځوانان شکایت کوي چې د کانکور په ازموینو کې د اکثرو جنوبي ولایتونو ځوانانو برخه اخیستې وه چې وایي د هغوی نتایج راغلي دي، خو دوی لا هم په دې تمه دي چې نتایج ژر اعلان شي. دوی وایي د
لوړو زده کړو په وزارت کې څوک پیژندوی هم نه لري چې دوی خپل شکایت ور ورسوي. د کانکور په تیرو ازموینو کې چې له بلوچستانه کومو ځوانانو برخه اخیستې وه، په هغوی کې د کندهار، زابل، هلمند، روزګان، غزنی او وردګو ولایت ځوانان شامل دي. دوی وایي د نتایجو په تمه له کار او روزګار هم وتلي دي او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارته په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي چې د دوی نتایج د ژر تر ژره اعلان کړي. ډیری داسې افغان ځوانان شته چې کورونه یې اوس هم په افغانستان کې د خوایي چې دوی د زده کړو لپاره کوټې ته راغلي وو، خو اوس یې چې د کانکور په ازموینو کې برخه واخیسته نتایج یې ورک او خواري یې په اوبو لاهو سوه، چې وایي فریاد یې باید واورېدل سي. د کانکور په ازموینو کې شریک شوي دغه ځوانان چې په پوهنتون کې د لوړو زده کړو په ارمان د مهاجرت په ستونزمن ژوند کې د انتظار شپې سبا کوي، د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې د دوی د نتایجو ستونزه دې هواره کړي چې دوی په خپل هیواد کې دننه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
وستای کم کم تو خیکم چې دا تو خیکم نظر بندونه می درد کې خوګیږي.
صرفا پیدا کړی د سر وخت نه رفتم د ډاکټر، به خز وخت تیر شد رفتم کوتی تارکلوز شد.
که غواړی چې د توبرکلوز یا نری رنز د ناروغي په اړه معلومات ترلاسه کړئ، د ازادۍ رادیو راتلونکې روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راتلونکې یک شنبه د مسبخین 2:30 بجې په یاد ولرئ.
په دهیله چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وخت هیر نه کړی د یک شنبه پورس. پرون په نړۍ کې د نری رنز یا توبرکلوز پر ضد نړیواله ورځ وه. د ایوې سروې له مخې په پاکستان کې هر کال شپېتو تر اویا زرو تنو د نری رنز له کبله مري. په کوټه کې د نری رنز پر ضد نړیوالې ورځې په اړه یو سیمینار جوړ شوی و چې په اړه یې له کوټې څخه د ازادۍ راډیو خبریال بارکوال میخیل رپورټ برابر کړی و.
ټی بی یا نری رنز یوه داسې زیانمنه ناروغي ده چې د ډاکټرانو په وینا که په کوم کور کې څوک په اخته سي او پر وخت یې درملنه ونه کړي، نو ناروغي د کور نورو کسانو ته هم ورپورې کیږي او ژوند یې له خطر سره مخامخېږي. په کوټه کې د نری رنز په ضد د نړیوالې ورځې په اړه جوړ شوي سیمینار ته د نری رنز د ناروغۍ متخصص ډاکټر سیدالله وویل دا ناروغي په پرله پسې اتو میاشتو کې د تداوی وړ ده.
ټی بی چې اګرچه څه خطرناکه مرض دی، لیکن بالکل قابل علاج مرض دی. ډبلیو ایچ او کوم طریقه کار د علاج راستلې ده، کی اته میاشت ټریټمنټ دی، اته میاشت کی نو میاشت چې کوم دی هغه خپل مخامخ به مریض دوايي ورکړي او شوې میاشت دوايي چې دا مریض کوړ ته وړي.
ډاکټر سید الله وایي د دې ناروغي درملنه په وړیا توګه کیږي او هر څوک کولای شي د بلوچستان په هر ځای کې چې اوسېږي د روغتیا مرکزونو ته د مراجعه وکړي او ځان دې له دې ځانمنې ناروغي وژغوري. دا چې د دې ناروغي نقشې نشانې څه وي یو ځل بیا ډاکټر سید الله وایي.
که چیرې داسې مریضان وي چې هغه د درې هفتو زیات ټوخی وي، په بدن کې درد وي، نری تبه وي، وزن کمیږي، نو هغه دا کېدای شي چې هغه د ټی بي مریض وي. هغه لپاره ضروري چې هغه تشخیصي مراکز ته راشي او خپل تشخیص وکړي او خپل مفت علاج واخلي. نو دې لپاره دا ضروري چې کوم مریضان دي هغه خپل علاج شروع کړي او احتیاط دې کوي ځای پر ځای دې نه ټوکي چې کوم وخت ټوخی ورځي او مخت دې دسمال نشي چې هغه علاج شروع کړي په 15 روزو کې دننه په بلغم کې بیا جراثیم نه راشي، نو شیان جنا کېدو ضرورت نشته.
دا چې د بلوچستان د روغتیا وزارت د نری رنز د لمنځه وړلو او په خلکو کې په چټکتیا سره د ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کړي دي، د بلوچستان د روغتیا د ادارې یو مشر ډاکټر امان الله خان په دې اړه وایي.
حکومت ته خواچ موږ کوم اقدامات کړی پای کې مفت علاج دی دا تو میاستو علاج د لپاره موږ تقریبا په هر کلی کې موږ هل سنټران چې دی پاو کې دا دوای مفت موږ اپلای کړی سپلای کړی دا نو موږ د تاسو د ریډیو د ازادي په توسو سره د عوام سره دا خواش کو چې کوم هغه مریضان که تاسو په کور کې یا په مالک کې داسې یو مریض چې هغه بدنري رنځ باندې اخته وي نو مهرباني دی وکړئ زموږ هل سنټر ته ځان ورسي هلته به د دې ان شاء الله مفت تشخیص وشي او د دې حکومت لخوا به ان شاء الله مفت د دې علاج موږ کوو.
پوښتنه ډاکټر عبدالله چې په بلوچستان کې په کیمپو کې افغانان هم اوسېږي هغوی علاج هم کوي؟
بالکل بالکل په دې باره کې به زه دا راته وایم په هر کیمپ کې زموږ کوم چې د هلته بنیادي مرکز حیثیت موږ ورته وایو په هغه کې د دې دوایانې موجود دي په هغه کې ډاکټران موجود دي او که چیرې خدای نه خواسته یو داسې دغه کې نه وي خو نږدې په هر کلي کې زموږ د دې دغه هلته د ځان ورورسي ان شاء الله دغه مشکلات په اسانه شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د سروې له مخې په پاکستان کې هر کال 3 لک کسان په نری رنځ اخته کیږي چې یوازې 15 زره په بلوچستان کې وي او په ټول پاکستان کې هر کال له 80 تر 90 زره کسانو پورې له دې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. بارکوال میاخیل د ازادي راډیو کوټه.
د نری رنس یا توبرکلوس په اړه مو زموږ د خبریال ریپورت واورید. په دې هیله چې تاسې د نری رنس له ناروغۍ څخه په امان اوسئ او که خدای مکړه په خپل ځان او یا خپل خپلوانو کې مو د نری رنس علایم ولیدل زر تر زره باید روغتون او ډاکټر ته مراجعه وکړئ. اوس به هم تاسو ته د طاهر شباب په اواز یوه سندره در واورو.